دلی معراج جرا ولی سوغاتنا ممتا بنزل منتنا ممتا درد احسان دے دلی معراج جرا ولی سوغاتنا ممتا بنزل منتنا ممتا
نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت أو كما قال نبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت د تعلیم القرآن راډیو درنو او معززه اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دادی د پخوا په چیر یو ځل بیا زه عزیز الله شمشیروال ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوی تر څو د تعلیم القرآن راډیو د لمونځ زده کړه خپرونه ستاسو په درنه خدمت کې وړاندې په دې هیله یم چې تر دې ګړه یې به جوړ روغ او رمټ یاست او د ژوند ټولې چارې به مو په بریا سره پر مخ روانې او د خپلو راډیوګانو تر څنګ به ناست یاست د همدې خپرونې د پیل انتظار به کوئ درنو او د قدر وړ اورېدونکو د نننۍ خپرونې تر پیل وړاندې د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي وه لومړی ستاسو درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې هغه څه تکرار کړئ کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي وه مننه درنو اوریدونکو په دې هیله یم چې تاسو به هغه څه تکرار کړي وي کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي وه. زه هم په خپل وار سره غواړم هغه څه تکرار کړم کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي وه. موږ او تاسو په تېره خپرونه کې هغه توکي او شیان ویلي وه پر کومو چې تیمم روا دی، او هغه شیان مو هم ویلي وه پر کومو چې تیمم ناروا دی، یعنې پر هغو باندې تیمم روا نه دی. نو دوه شیان موږ په تېره خپرونه کې ویلي وه. یو هغه شیان چې پر کومو باندې تیمم روا دی، او بل هغه شیان پر کومو چې تیمم نه دی روا. لومړی، خاوره یا د خاورې د جنس څخه چې کوم شی وي پر هغه تیمم روا دی، او هغه شیان چې د خاورې د جنس څخه دي هغه کله چې په اور کې واچول سي نو هغه په اور کې په اچولو سره نه نرمیږي او نه سوځول کیږي او نه ایره کیږي. لکه خښته، ډبره، شګه، د ډبرو ډول ډول قسمونه لکه عقیق، زبرجد، پیروژه، سنگ مرمر او داسې نور. دا شیان چې کله په اور کې واچوې نو په اور کې دا نه نرمیږي او نه سوځل کیږي او نه ایره کیږي، نو پر دې شیانو باندې تیمم روا دی. او هغه شیان چې په اور کې په اچولو سره سوځل کیږي، ایره کیږي او یا نرمیږي، پر هغو شیانو تیمم روا نه دی. لکه ټوکر، لرګی او داسې نور شیان چې کله یې اور ته واچوې نو په اور کې سوځل کیږي او ایره کیږي. او همدا ډول سره زر، سپین زر او داسې نور فلزات چې هغه اور ته واچوې او په اور کې نرم سي نو دا د مځکې د جنس څخه نه دي او پر دوی باندې تیمم روا نه دی. دوهم، کوم شیان چې د خاورې له جنس څخه نه وي که پر هغو شیانو باندې دوړه پرته وي، ګرد پر پروت وي، نو پر هغوی د دغه ګرد په وجه تیمم روا دی. او که چیرې ګرد نه وي پر پروت نو بیا تیمم پر روا نه دی. دریم، که چیرې پر کوم مردار شي دوړه پرته وي نو که هغه دوړه یا ګرد پر هغه شي باندې د وچوالي په حالت کې پرېوتلی وي او کله چې یو انسان تیمم پر وهي د تیمم وهلو پر وخت باندې د تیمم وهلو پر مهال باندې د کومې مردارۍ د راوتلو ویره نه وي د هغه څخه نو پر هغه شي باندې تیمم روا دی. او که چیرې پر هغه باندې هغه دوړه د لندوالي په حالت کې لګېدلې وي او یا د تیمم وهلو پر مهال باندې د هغه څخه د یو مردار شي د راوتلو ویره وي نو په دې وخت کې بیا پر هغه باندې تیمم روا نه دی. څلورم، پر کوم حیوان یا انسان یا خپله د انسان پر خپلو اندامو باندې دوړه پرته وي نو پر هغه باندې تیمم روا دی. لکه چې یو څوک جارو ووهي او د هغه جارو په وهلو سره د ده پر مخ او لاسو باندې دوړه ولګیږي، دوړه پر ومسلیږي، نو دی هغه په لاسو سره ومسي مسح کړي نو د ده تیمم صحیح دی. پنځم، که یو داسې شی چې پر هغه باندې تیمم روا نه وي د خاورې او نورو هغه شیانو سره ګډ سي چې د خاورو د جنس څخه وي نو په دې وخت کې هغه غالب ته اعتبار دی، هغه غالب ته اعتبار ورکول کیږي. یعنی هر شی چې ډیر وو هغه شي ته اعتبار ورکول کیږي. که چیرې خاوره او یا د خاورې د جنس څخه چې کوم شیان دي هغه ډیر وي نو پر هغه شی باندې تیمم روا دی. او که چیرې هغه شیان چې د خاورې د جنس څخه نه وي، هغه غالب او ډیر وي، نو بیا پر هغه باندې تیمم روان دی. علم الفقه 115 پاڼه لومړی ټوک، هدایه 26 پاڼه لومړی ټوک، شرح نقایا 26 پاڼه لومړی ټوک، کبیری 26 پاڼه. که یو دیوال د ډبرو پخو خښتو او یا د خامو خښتو وي او هغه پاک وي، نو پر هغه باندې تیمم روا دی. نماز کی مسنون اعمال 190 پاڼه، احسن الفتاوا 55 پاڼه دوهم ټوک، رد المختار 260 پاڼه لومړی ټوک. دا وه هغه څه کوم چې موږ او تاسو په تېره خپرونه کې ویلي وه. اوس هغه څه پیل کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي. په نننۍ خپرونه کې د تیمم احکام وایو. د کومو شیانو لپاره چې اودس فرض دی، د هغوی لپاره د اودس تیمم هم فرض دی، او د کومو شیانو لپاره چې اودس واجب دی، د هغو لپاره د اودس تیمم هم واجب دی، او د کومو شیانو لپاره چې اودس سنت دی یا مستحب دی، د هغو لپاره د اودس تیمم هم سنت یا مستحب دی، او همدا ډول د غسل د تیمم هم دی. یعنی که چیرې غسل پر انسان فرض سوی وي، نو د هغه لپاره تیمم فرض دی، او که یو غسل واجب یا سنت وي، نو د هغه لپاره تیمم هم سنت دی، او یا د هغه لپاره تیمم غسل مستحب وي، نو د هغه لپاره تیمم هم مستحب دی. د مثال په ډول که یو انسان د اودس کولو څخه معذور وي، نو دی چې د اودس پر ځای کوم تیمم وهي، هغه تیمم فرض دی. همدا ډول که یو بل ځای کې چې په هغه کې تیمم وهل واجب وي، که په هغه کې د اودس کول واجب وي او دی د اودس کولو څخه معذور وي، نو په دې وخت کې پرده باندې تیمم کول واجب دی. او همدا ډول که چیرې دی د اودس کولو څخه معذور وي او هغه اودس کول سنت وي، نو د ده تیمم وهل سنت دی. دوهم، که پر چا غسل اوښتی وي او مسجد ته د تللو د هغه سخت ضرورت وي، نو پر دې سړي باندې تیمم وهل واجب دی. دریم، د کومو عباداتو لپاره چې له دواړو بیا اودسوی څخه پاکي شرط نه وي، لکه سلام یا د سلام جواب او داسې نور، د دوی لپاره د اودس او غسل دواړو تیمم بېل عذره کېدای سي. او په کومو عباداتو کې چې یوازې د کوچنۍ بې اودسۍ څخه پاکي شرط نه وي، لکه د لاس وروړلو پرته د قرآن کریم تلاوت یا اذان او داسې نور، د دوی لپاره صرف د اودس تیمم بېل عذره کېدای سي. یعنی په دې وخت کې که انسان عذر ولري که نه ولري، دوی کېدلی سي تیمم ووهي. یعنی یو څوک د یادو قرآن تلاوت کوي، نو دی کولی سي د دې دپاره بېله عذره تیمم ووهي، او یا یو څوک اذان کوي، نو د دې اذان لپاره هم بېله عذره دی کولی سي تیمم ووهي. څلورم، که د یو انسان سره شکمنې اوبه وي، لکه د خره پس خورده، نو په داسې حالت کې دي اودس یا غسل په هغه اوبو باندې وکړي، او د غسل یا اوداسه څخه وروسته دي تیمم ووهي. یعنی کله چې د خره د پس خوردې په اوبو باندې اودس وکړي، نو د هغه څخه وروسته دي تیمم ووهي چې هغه اوبه شکمنې وي. او همدا ډول کچيري په هغه شکمن او بو سره لکه چې د خره پس خورده ده هغه پس پاته او به دي په هغه سره غسل وکړي نو تر غسل ورسته دي چې مم ووهي تنظم که هغه عذر چې انسان ته پیش وي انسان د اوبو د کارولو څخه معذور وي چې د هغه په وجه تیمم وهل سوی وي او هغه د بندگانو له طرفه څخه د بندگانو د لاسه څخه و نو کله چې هغه عذر ختم سي نو څومره لمنځونه چې په هغه تیمم کړي وي ټوله بیرته راګرځول اړین دي ټوله راګرځول په کار دي د مثال په ډول یو سړی د یو چا سره بندي وي او هغه خپلو ماتحت کسانو ته تر لاس لاندې کسانو ته امر کړی وي چې وده ته به اوبه نه ورکړي یا یو ده ته ویلي وي که چیرې تا اودس وکړي نو موږ تا وژنو یا بل کوم تکلیف درته رسوو نو په دې صورت کې چې کله دا عذر ختم سو یعنی دا عذر د بندگانو او د انسانانو د خوا څخه وده ته پیش وي نو په دې صورت کې چې کله دا عذر د منځه ولاړ سي دته دا په کار ده چې هغه لمنځونه چې په هغه وخت کې دی د اوبو د کارولو څخه معذور وو په تیمم سره یې کړي وي نو د هغو راګرځول ورته په کار دي د تیمم احکام لومړی د کومو شیانو لپاره چې اودس فرض دی د هغو لپاره تیمم هم فرض دی یعنی دا یې د احکامو په اعتبار باندې درجې دي یعنی د کوم شي لپاره چې اودس فرض وي نو د هغه دپاره تیمم فرض دی او د کوم شي لپاره چې اودس واجب وي یا واجب دی د هغو لپاره تیمم هم واجب دی یعنی کله چې دی اوبو ته لاسرسی نه لري نو په دې وخت کې لکه چې کله اوبه موجودې وي او د هغه شي دپاره لکه مسجد ته د ورتګ لپاره چې دی دغسې مسجد ته د ورتلو اړتیا وي نو په دې وخت کې پر ده باندې اودس واجب دی نو که چیرې دی اوبه پیدا نه کړي نو همدغه ډول پر ده باندې تیمم وهل واجب دی او د کومو شیانو لپاره چې اودس سنت یا مستحب دی د هغو لپاره د اودس پر ځای چې دی د اوبو د کارولو څخه معذور وي نو تیمم هم سنت یا مستحب دی او په همدې ډول د غسل تیمم هم قیاسیږي یعنی په کومو حالاتو کې چې غسل فرض وي لکه د جنابت څخه نو دغه دپاره چې دی تیمم وهي هغه تیمم هم فرض دی او که چیرې د یو شي دپاره د بې اودسۍ څخه اودس سنت وي نو د هغه دپاره د تیمم وهل هم سنت دي که چیرې د یو شي دپاره غسل سنت وي نو د هغه وخت کې دی اوبو ته لاسرسی نه لري نو پر ده باندې د غسل لپاره د غسل پر ځای باندې د سنت غسل پر ځای باندې تیمم هم پر ده باندې سنت دی یعنې د تیمم حکم هم سنت دی په دغه وخت کې دوهم که پر یو انسان او یا یو چا باندې غسل اوښتی وي او د هغه و مسجد ته د تللو سخته اړتیا وي نو پر دې کس باندې تیمم وهل واجب دی یعنی دی چې کله مسجد ته ځي او اوبو ته لاسرسی هم نه لري نو پر ده باندې دا واجب ده چې تیمم به وهي او بیا به مسجد ته داخلیږي دریم د کومو عباداتو لپاره چې د دواړو بیا د سوی څخه پاکي شرط نه وي لکه سلام یا د سلام جواب او داسې نور د دوی لپاره د اودس او غسل دواړو تیمم بې له عذره کیدای سي یعنی د سلام چا ته سلام ور اچوي او همدا ډول د چا د سلام جواب وایه او یا داسې نور شیان چې د دې دپاره اودس شرط نه دی او غسل شرط نه دی نو د دې دپاره بې له عذره انسان کولی سي تیمم ووهي او په کومو عباداتو کې چې یوازې د کوچني بې اودسۍ څخه پاکي شرط نه وي لکه د لاس وروړلو پرته د قرآن شریف تلاوت کول یا اذان او داسې نور د دې لپاره صرف د اودس تیمم بې له عذره کیدای شي. یعنی کله چې انسان په یاد سره د قران شریف تلاوت کوي او یا اذان کوي، نو د ده لپاره دا اړینه نه ده چې دی به حتما عذر ولري بیا به تیمم وهي. یعنی بې له عذره هم دی کولی شي د دې لپاره تیمم ووهي. یعنی که دی د اوبو څخه معذور وي، د اوبو د کارولو څخه معذور وي او که نه وي، دا اړینه نه ده کیدلی شي د قرآن شریف د یاد څخه د تلاوت کولو او یا د اذان کولو لپاره دی بې له عذره تیمم ووهي. څلورم، که د یو انسان یا یو چا سره شکمنې اوبه وي، د مثال په ډول د خره پس خوردا یا د خره څخه پسمانده اوبه وي، نو په داسې حال کې دي او داسې غسل په هغو اوبو سره وکړي او تر دې وروسته دي تیمم ووهي. یعنی کله چې په دې اوبو سره او داسې غسل وکړي، د هغه څخه وروسته به تیمم هم ووهي. پنځم، که چیرې هغه عذر چې د هغه په وجه تیمم وهل سوی وي او هغه عذر انسان ته د بندگانو د طرفه د انسانانو د طرفه ورپیش وي، نو کله چې هغه عذر ختم سي، نو څومره لمنځونه چې په تیمم سره کړي وي د هغو ټولو بیرته راګرځول پکار دي. یعنی یو سړی د یو چا سره بندي وي او هغه و خپلو ماتحتو کسانو ته امر کړی وي چې دغه کس و اوداسه ته پرې نږدي، د اوداسه اوبه ورته ور نه کړي، او یا یې ورته ویلي وي که چیرې ته اوداس وکړې نو تا وژنو یا بل کوم تکلیف ورته رسوي، نو کله چې د ده دغه عذر ختم سو، نو ده ته پکار ده چې هغه لمنځونه چې ده په تمامه سره کړي دي هغه بیرته راوګرځوي. علم الفقه 115 پاڼه لومړی ټوک، طهر المسلمین 13 پاڼه، کشف الاسرار 25 پاڼه لومړی ټوک. د تعلیم القرآن رادیو د لمونځ زده کړو خپرونې درنو او زړه ته راتیرو اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې د ملرو د دمې څخه وروسته هم زموږ خپرونه ادامه لري. ستاسو درنو اورېدونکو څخه هیله کوو چې ملتیا مو وکړي.
شفقت مدنی د ګنا تلا متر نه د نبی ځان سم ډیر اندیک نه د نبی د ګنا تلا متر نه د نبی ځان سم ډیر اندیک نه د نبی رب تک از منګ سفارش و نکړي زمونګونهګارو کامت دو نکړي عذر د رب که زمونږ پرسش و نکړي ورځ د محشر سخته صحنه د نبی ځان ته مې ډېره اندېښنه د نبی ورځ د محشر سخته صحنه د نبی شفاعت واړم په قیامت مدنی آبی کوثر ستا شفقت مدنی د ګنا تلا متر نه د نبی ځان ته مې ډېره اندېښنه نه د نبی مونږ ټول عمر د خپل زړه منلی شیطان لعنت لیتللی من پسونت ستاوان ندائی کنی کستاوار اسم سهر تخودلی خدای تا منظور ستاواس تا دا نبی زان تا می دیر اندیک ندا نبی خدای تا منظور ستاواس تا دا نبی شفاعت واړم په قیامت مدنی آبی کوثر ستا شفقت مدنی د ګنا تلا متر نه د نبی دلتمي ديرا عندك ندى نبي فاخبر ناقص عمر اتبارنا لرم بغير لتا دخلاسي لارنا لرم لما اندني سمش دادا يوفتا زكا بيتانا بالغم خوالنا لرم تاتمي تما واسر زانا بي زانتمي ديرا عندك ندى نبي تاتمي تما واسر زانا بي زانتمي ديرا عندك ندى نبي شفاعة قوانا بقيامة مدني أبي كوسر شفقة مدني دقنا تلامي درنا نبي زانت مغيرة عندك ندى نبي
د تعلیم القرآن رادیو درنو او د قدر وړ اوریدونکو یو ځل بیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو په دې هیله چې د ما به مو کړی وي او خپرونې ته به غوږ یاست اوس بیا د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي د تیمم احکام یعنې چې په کومو حالاتو کې د تیمم حکم څه ډول دی یعنی حکم فرض دی واجب دی سنت دی او یا مستحب دی لومړی د کومو شیانو لپاره چې اودس فرض دی د هغو لپاره تیمم هم فرض دی یعنی د هغه کار لپاره د مثال په ډول د لمانځه لپاره اودس فرض دی نو اوس که چیرې انسان د اوبو د کارولو څخه معذور وي نو په دې وخت کې دا تیمم هم فرض دی او د کومو شیانو لپاره چې اودس واجب دی د هغو لپاره تیمم هم واجب دی یعنی کله چې انسان غواړي مسجد ته د یو کار لپاره داخل سي نو ده باندې اودس واجب دی نو په دې وخت کې پر ده باندې که چیرې د اوبو څخه معذور وي تیمم هم واجب دی او همدا ډول د کومو شیانو لپاره چې اودس سنت یا مستحب دی د هغو لپاره د اودس پر ځای تیمم چې کله انسان د اوبو د استعمال څخه معذور وي نو تیمم هم سنت او مستحب دی او همدا ډول د غسل تیمم هم دی یعنی په کومو حالاتو کې چې غسل فرض وي او انسان د اوبو د کارولو څخه معذور وي نو د هغه لپاره تیمم وهل فرض دی او په کومو حالاتو کې چې د انسان لپاره غسل سنت وي او انسان د اوبو د کارولو څخه معذور وي چې موږ او تاسو د اوبو د کارولو د معذورت صورتونه وویل نو په هغه وخت کې انسان د انسان لپاره تیمم کول سنت دی او همدا ډول په کومو حالاتو کې چې غسل سنت او یا مستحب وي نو د هغو حالتونو لپاره چې کله انسان د اوبو د کارولو څخه معذور وي تیمم وهل سنت او مستحب کار دی دوهم که پر چا غسل اوښتی وي او مسجد ته د تلو سخته اړتیا وي نو پر هغه باندې تیمم وهل واجب دی یعنی کله چې هغه نسی کولی اوبه پیدا کړي چې اودس وکړي او د ده اړتیا هم وي چې مسجد ته داخل سي نو په دې وخت کې پر ده باندې تیمم وهل واجب دی دریم د کومو عباداتو لپاره چې د دواړو بیا اودسوی څخه پاکی شرط نه وي لکه سلام د سلام جواب او داسې نور د دې شیانو لپاره د اودس او غسل دواړو تیمم بې له عذره کیدای سي یعنی کله چې یو انسان د داسې شیانو لپاره چې د هغو لپاره نه اودس او نه هم غسل شرط وي لکه سلام ویل یو چاته او یا د چا د سلام جواب ورکول نو د دې لپاره دی بې له عذره کولی سي تیمم ووهي دا اړینه نه ده چې دی د اوبو د کارولو څخه معذور دی او که نه دی معذور او په کومو عباداتو کې چې یوازې له کوچني بې اودسۍ څخه پاکي شرط نه وي لکه قرآن شریف ته د لاس وړلو پرته د دا هغه قرأت ویل، دا هغه تلاوت کول، او یا اذان او داسې نور، د دې لپاره د اودس تیمم بېله عذره کیدای سي. یعنی هغه شیان چې د هغو لپاره یا هغه عبادتونه چې د هغو لپاره یوازې له کوچني بې اودسۍ څخه پاکي شرط نه وي، یعنی د دواړو بې اودسۍ څخه پاکي ورته شرط وي، هغه لکه د قرآن شریف تلاوت کول یا اذان کول او داسې نور، د دې لپاره صرف د اودس تیمم بېله عذره کیدای سي. یعنی کله چې انسان وغواړي د قرآن شریف تلاوت وکړي د یاد څخه او یا اذان وکړي، نو د ده دپاره صرف د اودس تیمم بېله عذره کیدای سي. یعنی دا حتمي نه ده چې دی به حتما عذر لري، نو دی کولای سي تیمم ووهي او بیا د یادو څخه د قرآن شریف تلاوت وکړي او یا اذان وکړي. څلورم، که د چا سره شکمنې اوبه وي، یعنی د هغه پر دې باندې شک وي چې دا اوبه سمې نه دي، د مثال په ډول لکه د خره پس خورده یا پسمانده اوبه، نو په داسې حالت کې دي او داسې یا غسل په هغه اوبو باندې وکړي او تر دې وروسته دي تیمم ووهي. پنځم، که هغه عذر چې په وجه یې تیمم وهل سوی وي د بندګانو له طرفه و انسان ته پیش وي، نو کله چې هغه عذر ختم سي، نو د انسان دپاره د هغو لمنځونو راګرځول په کار او اړین دي. د مثال په ډول یو څوک د یو چا سره بندي وي او هغه خپله هم اوبه نه ورته ورکوي او خپلو ماتحتو کسانو ته او تر لاس لاندې کسانو ته هم امر کړی وي چې اوبه به وده ته نه ورکوي، او یا یې دی تهدید کړی وي په دې باندې چې که چیرې اوبه استعمال کړي نو ده ته به تکلیف ورسوي، ده ته به تاوان ورسوي، نو په دې وخت کې دی د اوبو څخه معذور دی. خو کله چې دغه عذر ختم سو چې دا د بندګانو د طرفه څخه و، نو ده ته په کار دی چې خپل هغه لمنځونه چې په دغه وخت کې یې په تمامه کړي دي، په وخت د بند کې یې په تمامه کړي دي، نو هغه ټوله راوګرځوي. د تیمم احکام، یعنی تیمم په کومو حالاتو کې فرض، په کومو حالاتو کې واجب، او په کومو حالاتو کې سنت او مستحب دی. لومړی، د هغو شیانو لپاره چې اودس فرض دی، د هغو لپاره تیمم هم فرض دی. یعنی کله چې انسان د یو شي لپاره اودس کوي او پر هغه باندې هغه اودس فرض وي، لکه د لمانځه دپاره، نو اوس دا انسان د اوبو د کارولو څخه معذور وي، نو پر ده باندې د ده تیمم چې دی، دغه تیمم چې دی وهي، هغه فرض دی. او همدا ډول په کومو حالاتو کې چې اودس واجب دی، نو کله چې انسان د اوبو د کارولو څخه معذور وي، نو د هغه لپاره تیمم هم واجب دی. یعنی کله چې انسان د غسل اړتیا وي او غسل ضرورت وي او دی د اوبو څخه معذور وي، اوبه نسي کارولی او د ده اړتیا وي و مسجد ته د تلو، نو په دې وخت کې پر ده باندې دا واجب ده چې دی به تیمم وهي. او د کوم شیانو یا کومو چارو لپاره چې اودس سنت یا مستحب وي، د هغو لپاره تیمم کول هم په هغه صورت کې چې دی د اوبو د کارولو څخه معذور وي، سنت یا مستحب دی. او همدا ډول هغه حالات چې د هغو په وجه غسل فرض کیږي یا واجب کیږي او یا هم سنت وي، د هغو لپاره د تیمم حکم هم په هغه ډول دی. یعنی کله چې کوم غسل فرض وي، د هغه لپاره تیمم هم فرض دی، او کوم غسل چې واجب وي، د هغه لپاره تیمم هم واجب دی. یعنی چې کله انسان د اوبو د کارولو څخه معذور وي، او همدا ډول د کوم لپاره چې غسل سنت وي، نو د هغه لپاره تیمم وهل کله چې د اوبو د کارولو څخه معذور وي، تیمم وهل هم سنت دی. دوهم، که پر یو چا غسل اوښتی وي، هغه د جنابت په حالت کې وي او هغه مسجد ته د تلو اړتیا ولري، نو پر هغه باندې تیمم وهل واجب دی، چې دی به لومړی تیمم وهي او بیا به و مسجد ته ورننوځي او مسجد ته به ورداخلیږي. دریم، د کومو عباداتو لپاره چې له دواړو بیا اودسیو څخه پاکي شرط نه وي، لکه یو چا ته سلام وراچول، سلام ورته ویل، یا د یو چا د سلام جواب ورکول، او داسې نور شیان وي، نور عبادات وي چې د هغو لپاره د دواړو بیا او د سوی څخه پاکي شرط نه وي چې دی باید حتما د هغو څخه پاک وي بیا هغه عبادت ترسره کړي. نو د هغو لپاره د اودس او غسل دواړو تیمم بېله عذره کیدای سي، یعنی دا که انسان د اوبو کارولو څخه معذور وي که نه وي معذور، دی کولی سي چې تیمم ووهي. او په کومو عباداتو کې چې یوازې د کوچنۍ بې اودسۍ څخه پاکي شرط نه وي، لکه د لاس ورولو څخه ما سوا د قرآن تلاوت کول یا اذان کول او داسې نور وي، د دوی لپاره صرف د اودس تیمم بېله عذره کیدای سي. که چیرې د غسل تیمم وي نو هغه بیا بېله عذره نسي کیدلی، یعنی انسان به معذور وي، خو د اودس تیمم کې هیڅ حرج نسته، هغه بېله عذره، یعنی دی که معذور وي که نه وي معذور د اوبو د کارولو څخه، دی کولی سي د یاد د قرآن شریف د یاد دپاره د اودس تیمم بېله عذره وکړي. او بیا یعنی دی به کله چې یو کس بیا اودسه وي او هغه غواړي تلاوت د قرآن شریف د یاد څخه وکړي، نو د ده دپاره بېله عذره د اودسه تیمم روا دی، دی کولی سي د اوداسه پر ځای تیمم ووهي بې له دې څخه چې دی معذور دی او یا نه دی معذور، یعنی د قرآن شریف د یاد ویلو لپاره او یا د اذان کولو لپاره. په دې کې د اودس کولو تیمم، یعنی چې د اوداسه اړتیا وي او دی د یاد څخه وایي، بې له عذره دی کولی سي چې تیمم ووهي. څلورم، که د چا سره شکمنې اوبه وي، د مثال په ډول لکه د خره پاسمنده اوبه، نو په داسې حالت کې دې اودس یا غسل په هغو باندې وکړي او د دې اوداسه او غسل څخه وروسته دې تیمم ووهي، یعنی کله چې په هغه اوبو سره غسل او یا اودس وکړي نو د هغه څخه وروسته دې بیا تیمم ووهي، ځکه هغه اوبه شکمنې دي او دی په دې یقیني نه دی چې دا اوبه پاکې دي. که چیرې پاکې اوبه وي نو بیا خو د تیمم وهلو اړتیا نشته. پنځم، که چیرې انسان ته هغه عذر چې د هغه په وجه یې تیمم وهلی وي هغه د بندګانو د طرفه ورته پیش وي، د انسانانو د طرفه ورته پیش وي، نو کله چې هغه عذر پای ته ورسیږي ختم سي، نو د هغه لپاره دا اړینه او پکار ده چې هغه لمنځونه چې په تیمم سره یې ادا کړي دي بیرته راوګرځوي. د مثال په ډول یو څوک د یو چا سره بندي وي او هغه کس خپله هم دته د اوبو د استعمالولو او د اوبو د کارولو اجازه نه ورکوي، یا د هغه ځای څخه د وتلو اجازه نه ورکوي چې دی ولاړ سي اودس وکړي اوبه استعمال کړي، او یا او همدا ډول یې خپلو ماتحتو کسانو ته هم لارښوونه کړې وي چې د دی اوبو ته پرې نږدې، نو په دې صورت کې چې کله د ده دغه عذر پای ته ورسېدی دی آزاد سو پر اوبو قدرت پیدا کړي، نو په هغه وخت کې به دی خپل هغه لمنځونه راګرځوي چې د بندګانو له وجې د عذر په وجه تیمم وهلی دی هغه لمنځونه راوګرځوي، یعنی د ده دپاره دا په کار ده چې هغه لمنځونه چې په هغه وخت کې چې دی د هغه کس سره بندي وو او پر اوبو باندې قدرت نه درلودی معذور وو په تیمامه سره لمنځونه کول، نو کله چې آزاد سي د هغو لمنځونو راګرځول ورته په کار او اړین دي. د تعلیم القرآن راډیو درنو او د قدروړ اورېدونکو، الله رب العزت یې موږ او تاسو ته په هغه څه د عمل کولو توفیق راکړي کوم چې مو وویل او وام اورېدل. زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه، تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تاسو پر لوی بخښونکي او پالونکي رب سپارو. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. سنتي هم كما دي دشبي قياني غورا دولا يتمي.